اغلی پایاب چې په خبرونه کې مقدم وکړ لته سترنو اوردونکو هم مننه تراتلون کې خبرونه علامو مل
سلامونه ستوري مشي وخت په کابل کې د مازدیګر سلور بجې شوې لازد رادیو څخه رواني خبری مجلې ته مو زه محمد واصل وصال د خپل تخنیکی ملګری رامین کاکر سره هرکلی کوم. د دې سات په مهمو موضوعاتو کې اوري چې افغان حکومت د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې مذاکرات ناقص او ناورین زیږونکي بولي. په نورو موضوعاتو کې مو بیا له دې خبرو چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د غیر مسؤولو وسلوالو کسانو او ډلو د فعالیتونو د مخنیوي لپاره د یو نوي پروګرام د پلي کېدو خبره کوي، خو تر دې هر څه وړاندې احمد تکل د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه وړاندې کوي.
السلام علیکم. په پیل کې د خبرونو سرټکی، د کندز امنیتي چارواکي تاییدوي چې د دې ولایت د شترچی ولسوالۍ طالبانو نیولې ده. د اورزګان چارواکي په دې ولایت کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې د لسګونه بهرنیو جنګیالیو د وژل کېدو خبر ورکوي. او په نړیوالو خبرونو کې به واورئ چې د روسیې خلک نن په سیمه ایزو او د ښاروالیو په انتخاباتو کې رایه ورکوي. پر خبرونه، د کندز ولایت چارواکي تاییدوي چې د شترچی ولسوالۍ طالبانو نیولې ده. چارواکي وایي طالبانو پرون ناوخته له څو خواوو پر دې ولسوالۍ حمله پیل کړې چې په نتیجه کې ولسوالۍ سقوط شوه. د کندز د امنیت قمندانۍ ویان انعام الدین رحماني ازادي راډیو ته وویل امنیتي ځواکونه د دې لپاره چې ملکي وګړو او دولتي مامورینو ته مرګ ژوبله ونه وړي له ولسوالۍ ووتل او د تخار ولایت خاجغار ولسوالۍ ته پشا شول. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ویلي چې د دې ډلې وسلوالو تېره شپه پر دشت ارشي ولسوالۍ بشپړه ولکه ټینګه کړه او پوځي تجهیزات او وسایل یې ولجه کړل. د اورزګان چارواکي په دې ولایت کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې د لسګونه بهرنیو جنګیالیو د وژل کېدو خبر ورکوي. د اورزګان د امنیت قماندان ډګروال محمد خطاب خنجری نن خبریالانو ته وویل د داعش ډلې شپږ څلوېښت وسلوال چې یو دېرش تنه یې بهرني اتباع دي د دې ولایت په چارچینو ولسوالۍ کې وژل شوي. ښاغلی خنجری وایي په بهرنیو جنګیالیو کې لس تنه د چین اویغوران او یوویشت نور یې د تاجکستان او ازبکستان وګړي دي. نوموړی زیاتوي چې په دې ډله کې د داعش ډلې مشران هم شامل دي. د داعش په وژل شویو قمندانانو کې یو مولوي صابر نومېده چې د داعش ډلې د وسلوالو مشري یې کوله او د هغه مرستیال مولوي عمر و چې وژل شوي دي. ډګروال خنجری همداراز وایي چې د بهرنیو جنګیالیو په جګړو کې برخه نه اخیسته، خو د داعش وسلوالو ته یې لارښوونې کولې او وسایل او تجهیزات یې ورته برابرول. په پکتیکا کې د سیمه ایزو رسنیو پنځه تنه خبریالان چې طالبانو د جمعې په ورځ ګردیز ښار ته پر لاره نیولي وو نن خوشې شول. د راخوشې شویو خبریالانو له ډلې د کلید راډیو خبریال خیرالدین زکی ازادۍ راډیو ته وویل دوی د خبریالانو د روزنې په یو پروګرام کې د ګډون لپاره پکتیا ولایت ته روان وو چې طالبانو په زرمت ولسوالۍ کې ونیول او نامعلوم لوري ته یې بوتلل. زکی وایي طالبانو ورته وویل چې دوی په سهوه کې نیولي او ځکه یې خوشې کوي. نوموړی زیاتوي چې له دوی سره ټول شپږ کسان نیول شوي وو چې پنځه خبریالان او یو ښوونکی وو. افغان چارواکي وایي د بلخ ولایت په چاربولک ولسوالۍ کې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې درې تنه وسلوال طالبان وژل شوي او لس نور ټپیان دي. په شمال کې 209 شاهین قول اردو په یو خبرپاڼه کې وایي د وسلوال تېره شپه هغه مهال په نښه شول چې غوښتل یې پر یوه امنیتي پوسته برید وکړي. په خبرپاڼه کې همداراز ویل شوي چې شپږ نور وسلوال هم د ملي امنیت د مامورینو لخوا نیول شوي دي. ازادي راډیو خبرونه اوري. د ایران د اټومي انرژي د ادارې مشر وایي اروپایي ټولنه د ایران په اټومي موافقه کې د خپلو ژمنو په عملي کولو کې پاتې راغلی. علي اکبر صالحي نن د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د ادارې IAEA له سرپرست مشر کورنل فیروتا سره په کتنه کې دا څرګندونې وکړې. ښاغلی صالحي وویل اروپایي ټولنې ژمنه کړې وه چې د 2015 کال د اټومي موافقې په عملي کولو کې رامنځته شوې تشې بډه کوي، خو له بده مرغه دا کار یې ونه شو کړی. د آی ای ای مشر یوه ورځ وروسته له هغه تهران ته سفر کوي چې د ایران حکومت ویل د پرمختللو سنټریفیوژونو د فعالولو چارې به چې په اټومي موافقه کې بندیز پرې لګېدلی و بیا پیل کړي. ښاغلی فیرو ته همداراز په پام کې لري چې د ایران د بهرنیو چارو له وزیر جواد ظریف سره هم وګوري. د ترکیې پوځي وسایط نن د سوریې پر پوله واوښتل او امریکایي پوځیانو سره په ګډه د جنوب لویدیځ سیمو ته روان شول څو د خوندي زون د جوړولو په مقصد په ګډو ګزمو کې برخه واخلي. د خوندي زون د جوړولو هدف د سوریې په هغو سرحدي سیمو کې چې د کردانو تر ولکې لاندې دي د امنیت راوستل دي. پوځي وسایط چې د ترکیې بیرغونه پرې رپېدل د ترکیې له سرحد څخه 15 کیلومتره وړاندې په داسې حال کې د امریکا له پوځي ګاډو سره یو ځای شول چې دوه پوځي هلیکوپټر یې پر سر الوتل. ترکیه په پام کې لري د خوندي زون په جوړولو سره د سوریې 1 میلیون کډوال ستنه او په دې سیمه کې ځای پر ځای کړي. او د روسیې خلک نن په سیمه ایزو او د ښاروالیو په انتخاباتو کې رایه ورکوي، په داسې حال کې چې د ولسمشر ولادیمیر پوتین او د ده د واکمن ګوند محبوبیت په کمېدو د دې انتخاباتو ته د کرملین لپاره د یوې ډېرې جدي ازموینې په سترګه کتل کېږي. په مسکو کې د انتخاباتو د چارواکو له هغې پرېکړې وروسته چې ځینې خپلواک کاندیدان یې په انتخاباتو کې له ګډون څخه بې برخې کړل، د دوبی په اوږدو کې فعالانو پراخ اعتراضونه وکړل. په پلازمینه مسکو کې نن لیبرال فعالانو او سیاسي کارپوهانو له نږدې د ښاروالۍ د انتخاباتو څارنه کوله. دا انتخابات د مسکو او دوهم لوی ښار سنت پیترزبورګ په ګډون د روسیې په ټولو 3 اتیا سیمو او همداراز کریمیا ټاپو وزمه کې چې روسیې په 2014 کال کې له اوکراین څخه ونیوله روان دي.
تاسو موږ غږ لازدي رادیو خاورې وړاندې په خبرونه کې درا پورناو موضوعات لرو. افغان حکومت د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې مذاکرات ناقص بولي، وایي چې که د دواړو لورو ترمنځ هوکړه شوې وي نو ناورین به رامنځته کړی وي.
با باور ما این پروسه نواقص جدی خدا داشت و اگر قرار می بود که این پروسه یا یک وارد یک تفاهم نامه می شدن پیامد های ناگوار بود که متوجه کشور ما می شد.
ده ولسمشر ویان صدیق صدیقی و داشند افغانستان ده سول پاره ده امریکا ده ولسمشر دونالد ترامپ ده وروستی پریکری پاره مو ده سیاسی چارو کارپو جمال الدین بدر سره مرکه هم کرده.
زیره خوش خبری اور ولکی بشه کنه شو سیم زکی خبر خلاص دی نو دغه زکی دشه بدترین جنگون افغانستان شمال شرق ولایتونو کې او کابل کې کوم مرګونی حمله وشوي دا نور دی کم دبر کم جواز پرې نه خوشه مذاکرات زم ور.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د غیر مسولو وسلوالو کسانو او ډلو د فعالیتونو د مخنیوي لپاره د یو نوی پروګرام د پلي کېدو خبره کوي. په بلخ کې بیا د ټاکنو خپلواک کمیسیون مسولین وایي چې دغه ولایت کې د شته نامنۍ علامه لبه زرګونه کسان په ټاکنو کې له برخې اخیستو پاتې شي. دا شند د افغانستان او بنگلاديش ترمنځ د ټیسټ لوبې حال هم درکو د انصاف په لټه کې او د ورکوشو عزیزانو دوه اونیس پروګرامونه هم د دې سات په دوهمه نیمای کې خبرېږي. هیله ده ملکیه موکړی. ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12.90 د ټول افغانستان کې او د اف ام په 15.5 سپو په ټول لوی خرونو کې د هیواد اوریدل شي. د هم د دې خبرونې د سر موضوع افغان حکومت وایي د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې روان مذاکرات ناقص دي او که دغه هوکړه شوی وای نو پایله به ناورین زیږولې وای. د ولسمشر ویان صدیق صدیقی د یکشنبه پر اس کابل کې خبریالانو ته وویل تر هغه چې طالبان نوربند ونه کړي او افغان وژنه بس نه کړي په افغانستان کې تلپاتې سوله نشي راتله. په همدې حال کې عبدالله عبدالله هم په افغانستان کې د یوې تلپاتې سولې په ټینګښت ټینګار کړی دی. خاطر پردیس په سټوډیو کې د اوپریرا نور جزئیات راکوي.
که څه هم افغان حکومت د امریکا د ولسمشر ډونالډ ترامپ د پریکړې په اړه څرګند دریځ نه وړاندې کوي، خو وایي که د امریکا او طالبانو ترمنځ کیدونکي توافقلیک لاسلیک شوی وای پایله به د افغانانو لپاره بحران نه زیږولی وای. د جمهور رئیس ویان صدیق صدیقي د یکشنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل د سولې روانې خبرې ناقصې وي او پایلو ته یې هم خوشبیني نه وه. هغه وایي
با باور ما این پروسه نواقص جدی خود داشت
دی وی زمون په باور دغه پروسی خپل جدي نواقص تلودل او کچرته دغه توافق لاسلیک شوی وای پایلې وای د افغانان لپاره خورا سخت وي. په همدې اساس باید د سولې په خبرو کې ډیر احتیاط نه کار واخیستل شي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ ویلي په کیمپ ډیوډ کې د سولې په تړاو د طالبانو مشرانو او افغان ولسمشر سره خبرې لغوې کړې. د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې په تړاو خبرې درولې دي. خالی ټرمپ په ځینو پرله پسې ټویټونو کې ویلي په پام کې و چې د یک شنبې په ورځ په کیمپ ډیوډ کې له طالب مشرانو سره وګوري او خدا کتنه لغوه شوې ده. د دې لیدنې د لغوه کولو سربیره د امریکا او طالبانو ترمنځ د خبرو درولو امر هم کړی. ولسمشر ټرمپ د دې کار لامل د طالبانو لخوا د کابل روسي برید چې د یوې امریکایي سرتیري په ګډون 12 کسان پکې ووژل شول بللی. زیاته کړې ده که چیرې طالبان نشي کولی د خبرو په دې مهم پړاو کې وربند وکړي نو بیا دوی احتمالا د یو معناداره توافقنامې پر سر د خبرو کولو توان هم نه لري. په همدې حال کې د افغانستان اجرایي رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله هم د امریکا ولسمشر روسي اقدام ته اشاره سره وایي که ډیوډ کمپ کې غونډه جوړه شوې وای د افغانستان سول لپاره مهم اقدام و. هغه دا خبره په کابل کې وی کمپنی غونډې ته د خبرو کولو پر مهال وکړه.
دا غونډه چې قرار وو چې په هغه کې نیول شوې وای کمپ ډیوډ کې او د امریکا رئیس جمهور د افغانستان رئیس جمهور ته هم بلنه راکړی وو او طالبانو ته هم زه فکر کوم چې دا یو فرصت و د سولې په خاطر او متاسفانه د روسي پیښې چې وشوې او تاوتریخوالی چې وشوې او پکې افغانان او بېګناه خلک ووژل شو او نور خندونه هم پکې وو.
تر دې مخکې ځینو سرچینو ازادي راډیو ته ویلي وو چې په پام کې و افغان ولسمشر محمد اشرف غني د شنبې په ورځ سپتمبر په وام امریکا ته سفر وکړي خو نامعلومه دلایلو پر اساس دغه سفر زندول شوی. په تیرو څو ورځو کې د امریکا دفاع وزیر مارک اسپیر او د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو په ګډون ځینو جیکپور امریکایي چارواکو د خلیزات په مشرۍ د امریکایي پلاوی او طالب مرکچیانو ترمنځ سول خبرو اصولو کې پر سلاکېدو ناخوښي ښودلې وه. اوس پوښتنه دا ده چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سولې روان مذاکرات ولې لغوه کړه. د نړیوالو چارو کارپو انتظار خادم په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې د امریکا جمهور رئیس په دې حساسو شرایطو کې احساساتي پرېکړه کړې.
احساساتی قضاوتونه کول فکر کوم چې دا ناسم کار دی. زر سولې ته نوتل سطحي سوله کول دا خطرناک وي خو سوله لغوه کول یا د سولې خبرې له منځه وړل دا تر هغې ډېر خطرناک وي. هغه سناتورانو چې مطلق د خبرو نه انکار کاوه هغوی غلطي کول ځکه د هغوی اولادونه نه مړه کېدل. دلته ډیموکراسي وژل کېده، انسانان وژل کېدل. د ټرمپ دغه احساساتي فیصله هم په خپل ذات کې د شخصیت ښکارندوی کوي. زه مطمئن یم چې سل پر سل به اخلي.
د امریکا دفاع وزیر مارک ایسپر د شنبې په ورځ وویل دا چې هیواد له طالبانو سره یو سیاسي هوکړه ته د رسیدو په هڅه کې دی خو دا هڅه په دې معنا نه دي چې ګنې امریکا له طالبانو سره هر ډول معامله مني. همدارنګه د امریکا کانګرس څو ورځې مخکې له زلمي خلیلزاد خپل اندېښنه شریکه کړې وه او هغه د بهرنیو چارو د اړیکو کمیټې ته ورغوښتی و چې د طالبانو سره د سولې د هوکړې په تړاو جزئیات ورکړي. په ورته وخت کې د امریکا د مرکزي قومندانۍ قومندان جینیت مکینزي هم د شنبې په ورځ په اسلام آباد کې د پاکستان له پوځي مشرانو سره د خبرو وروسته خبریالانو ته ویلي چې د طالبانو د حملو زیاتوالی له اوسني حساس وضعیت سره مرسته نشي کولای.
مننه کوم خپل همکار خاطر پردیس نه چې تاسو ته معلومات درکړل چې د افغان حکومت په خبره د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې مذاکرات ناقص ول. د سولې په موضوع پاتې کېږو. د امریکا جمهور رئیس ډونالد ټرمپ له طالبانو سره د سولې مذاکرات لغوه اعلان کړی دی. ټرمپ په خپل ټویټ پاڼه کې لیکلي چې طالبانو په کابل کې دغه برید مسؤلیت منلی چې د یو امریکایي سرتیري په ګډون پکې 12 تنه ووژل شول. د همدې موضوع په اړه خاطر پردیس د یو سیاسي چارو کارپوه جمال الدین بدر سره مرکه کړې او په لومړي سر کې ترې پوښتنه کړې چې په دې روانو حساسو شرایطو کې د امریکا له لورې دغه ډول پریکړه سمانه لرل شي.
زه ګومان کوم شاید دغه قطر کې کوم مذاکرات او تم چې کوم ګومان کوم چې دا دوه نظر خلاص شي د قضیه دونه ساده نه دي. ډېر وخت ونیو یو ډېر تولانی شو. بل د مذاکرات د برکول دنیا کې د اصول دي غیر اعلان شوی اصول دي. کله چې مذاکرات کیږي نو تاوتریخوالی شدت یو حد پورې کمی اوس دلته د کله چې مذاکرات پای ته رسیدو مرحله نږدې شو په امریکایانو لخوا نه زیرې خوش خبری اوریده اورول کېده شي انا شو سي مزاکي خبره خلاص دي. نو دغه ځکه چې شي بدترین جنگونه افغانستان شمال شرق ولایتونو کې او کابل کې کوم مرګونی حمله وشوي دا نور دي کم د برکم جواز پرې نه خو شي مذاکرات دي مور کې خو څنګه ګلوبل ویلج په نوم باندې کوم ګرین ویلج کم باندې کوم لو شو کې ویل کې چې د خارجانم وجه له شوې دي دغه صورت یو مجبور چې خو خبره باید جواب دی وشي خو خو مذاکرات کو مونږ هغه حکومت چې تقریبا 3 کال پورې منیش متحد تقریبا طول ارخونو کې شریک بلل کېده هغه نام یو هغه پورې فاصله ونیول هغه د جمهوری رئیس راغلی مشرانو سره هم د امریکایي مشرانو ډېر فاصله راغی شکوک شبهات پیدا شو جنجال پیدا شو افغانستان هغه دیموکراتیک پروسه چې انتخابات دی چونکې د نوي افغانستان باید دې باندې بنا شوی همداسې باید وړاندې لاړ شي حتی دین هم خبره انکار ته ورسېده چې مونږ ته انتخابات نه دي مهم مونږ ته سوله مهم دی
بدر صاحب یو بله موضوع اوس کچیر ته د امریکا د جمهور رئیس لوري دغه ډول پریکړه کیږي ستاسو په نظر د سولې روانې خبرې برخلیک به څه شي وي دغه د سولې روانې خبرې به لکوم برخلیک سره مخامخ کیږي
زه کوم هغه سولې خبرې خو اوس کچیر پایت رسیدلې امضا شوې نوم نیمګړتیا د موجود ګورخه دغه د افغانستان حکومت اوس فعلا حق نه لري چې باندې دغه باندې امضا وکړي دغه دی وخت پر شوې د افغانستان حکومت وخت پر شوې دا باید د تسنن رائے واخلي خلکونه دا دونه خلک چې افغانستان د سګي دی په نامه نه دی باندې حکومت راځي چې خلک راي باندې راغلي یو کال مخکې سيو دوه کال مخکې سيو درې کال مخکې سيو چې په نس مخکې سيو اوس په قانوني مده پر شوې دا خو د ستر محکمې له خوا نه دوه درې میاشتې لپاره مشهور پدې چې انتخابات شي تمدید شي دا فرصت او تانه شو لیدل دغه خلک قانوني کې دونه خلک بر خلک یو قسم ځکه چې غیر منتخب یو
بلې دغه ډول پریکړه چې اوس د امریکا د جمهور رئیس لوري شوې ده دا د جګړې د دوام په یادي جګړې د ګرمېدو په معنی نشي کېدای
ورته جګړه خو داسې دوام لري نه به شي نه دی ورته جګړه انتخابات نشته مشکل انتخابات شونه مشکل به تاسو ول جګړه خو د 15 کال په بخښنه وسم روان دي انتخابات هم نشو افغانستان کې د مشروعیت بحران رامنځته کیږي خا دغه پای مدام خلاص انتخابات نه شنو بیا د افغانستان پچای څوک چې مشرکه دي په کوم ابنا کوي په کوم مدار قانون باندې سنات یو څو هرڅنګه خدي بده کړو نه خص کی کله پاسداري کې قانون خوشته دي هغه خو ټیکا کی قانون مشروعیت د جنگ نه بتلی ګره ده د شو هرج مره به د افغانستان چې جات شي د پارٹی کې به څو پیدا باندې کړی
د سیاسي چارو کارپو جمال الدین بدر سره زما د همکار خاطر پردیس مرکه مو اوریدل چې د افغانستان د سولې د مذاکراتو په تړاو په ځانګړي توګه د ولسمشر لخوا چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې لغوه شوې دي په اړه خپل نظر تاسو سره شریک مې هم همدغه موضوع تعقیبو د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ هغه پریکړه چې لمخې د امریکا او طالبانو د سولې خبرې درول شوې د افغانانو له بیلابېلو غبرګونونو سره مخ شوې دي ځینې دغه پریکړه پر ځای بولي او په ټاکنو ټینګار کوي خو یو شمېر نور افغانان اندېښمن دي چې دغه اقدام ممکن په هیواد کې د جګړې د زیاتوالي لامل جزئیات به در رحمت افغان په دغه راپور کې وورو
سول خوب است بهتر است سول نعمت زندگی است سول ارمغان خوب میره
دغه د کابل د وسیدون کې حفیظ غاګ د چې په هیواد کې په سول ټینګار کوي او وایي چې د سول د خبرو درې دل به جګړه وګډه کړي او باید د سول خبرې دوام پیدا کړي
هر کسی که بین دو انسان ما شما که سول بریم بهترین نعمت خداوندی است خداوند گفته پیغمبر گفته که سول ارمغان خوب داره
د کابل له وسیدونکو سربیره د کندوز او فرا وسیدونکو چې په دې وروستیو ورځو کې د طالبانو د سختو جګړو شاهدان دي هم د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د درېدو په اړه بشلي نظرونه لري د کندوز وسیدونکو امان الله د امریکا د اقدام ستای او زیاتوي چې د رښتینې سولې لپاره باید افغانان او افغان حکومت د سولې په خبرو کې ونډه ولري
خو چې دا د ترامپ لخوا لغوه شوې ده په دې هیله چې یو ښکاره او شفاف په برنامه په دې برخه کې راځي چې تاسو د افغانستان دولت د افغانستان خلک په دې خبرو کې کېلوي کومه دولت نه غواړو چې په قوي اراده سره د افغانستان امنیت د خلکو امنیت ونیسي ترڅو خلکو کولای شي موږ کولای شو چې په دې ټاکنه کې برخه واخلو او خپل ملي ځای وټاکو
بل خو د فرا وسیدونکو عبدالستار چې د جمعې پر ورځ د فرا خر د سختو جګړو شاهد وو متفاوت درلری
د سولې پروسه خو وزندیدل نو انتخابات هم را رسیدل دی وخت د تلمیاش پر پرم نه چې د انتخابات وخت د نظم غشتنه د هغه افغانان چې قانوني سن پر کړی غشتن د چې د انتخابات کې ګډون وکړي ل ملاتړ کون کې نه هدون څخه غشتن د چې د انتخابات څخه ملاتړ وکړي او د حکومت څخه د غشتن د چې په شفاف او عادلانه توګه د انتخابات ترسره کړي او درتونکو ولسمشر دی وټاکي
د سولې په اړه د ډونالد ترامپ تازه اقدام په ټولنیزو پاڼو کې هم پراخ خبرګونونه راپارولې دي د ټولنیزو رسنیو کارکوونکو نظرونه هم په دوو برخو تقسیم سوي. ځینې د امریکا د ولسمشر اقدام ښه او ځینې یې ځکه ښه نه بولي چې په خبره یې په هیواد کې به جګړې ورسره زیاتې سي چې قربانیان به یې ملکي وګړي وي. په ورته وخت کې د افغان ولسمشر ستر سلاحکار په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي چې دغه د دولت اپوزیشن ته لوی درس دی څو زده کړي چې د دولت په محوریت لویو مسایلو ته درناوی وکړي. ښاغلي فضلي هم دا شان ټینګار کړی چې سوله یوه مجهوله او انتخابات یوه معموله موضوع ده چې له دې وروسته باید ټول انتخاباتو ته کار وکړي. په ورته وخت کې د ملي وفاق ګوند رهبر کڅه هم د ډونالد ټرمپ پریکړه پر ځای بولي، خو وایي چې حکومت نشي کولای ملامتي پر ګوندونو واچوي.
هم انتخابات مجهول است،
هغه وای دواړه هم سوله او هم انتخابات مجهول دي. څنګه چې په وار وار مو ویلي وو، افغانان سوله د باندو دروازو تر شا نه غواړي. باید افغانان په خپل برخلیک باندې پوه شي چې په کوم لور روان دي. همداشان انتخابات له سوله دي او خلک له سوله زیات انتخاباتو ته اندېښمن دي. دا ډونالد ټرمپ د پریکړه لیکلي د خلکو او سیاسي بلابل غبرګون لزان سره لري، خو اوس خلک منتظر دي چې له دې وروسته به د افغان حکومت او په قطر کې د امریکایي او طالبانو پلاوي وروستي اقدامات څه وي او د سولې هغه خبرې چې افغان حکومت ورباندې ټینګار کوي څه ډول تعقیبیږي.
تازه خبرونه، وروستي راپورونه او مرکې د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
کوم راپورونه، خبرونه، مرکه او معلومات چې په دغه خبرونه کې خبرې کې تاسو کولی شئ د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې هم پیدا کړئ او ویلولئ. پته ده azadiradio.com او azadiradio.org. په ټولنیزو رسنیو فیسبوک، ټویټر، انسټاګرام کې هم ازادي رادیو تعقیب کړئ. هلته هم تاسو کولی شئ چې د ازادي رادیو له بېلابېلو پاڼو څخه په زړه پورې معلومات ترلاسه کړئ. اوس هم یو امنیتي موضوع. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د غیر مسؤولو وسلوالو کسانو ډلو د فعالیتونو د مخنیوي لپاره یو نوی پروګرام تر لاس لاندې نیولی دی. د دغه وزارت سرپرست وزیر ازادي راډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې وویل چې دغه ډلې یو کسان په ډېری جنایتونو کې لاس لري او خلک یې اندېښمن کړي دي. دغه پریکړه وروسته له هغې وشوه چې عامو خلکو د غیر مسؤولو وسلوالو ډلو کسانو د فعالیتونو په اړه شکایتونه وکړل. بیا هم رحمت افغان جزئیات راکوي.
له پلازمینې کابل سربیره په یو شمیر نورو ولایتونو کې د غیر مسؤولو وسلوالو کسانو او ډلو فعالیتونه هغه ستونزه چې لا هم په جدي توګه نه ده مهر سوې، خو اوس د کورنیو چارو وزارت وایي چې په یاده ستونزه د لاسبری لپاره یې نوې کړنلاره تر لاس لاندې نیولې. د دغه وزارت سرپرست مسعود اندرابی له ازادي راډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې وویل چې نوې کړنلاره به د وسلوالو کسانو او ډلو د فعالیتونو مخنیوي لپاره ښه نتیجه ورکړي.
قطعا تعهد ما جدي هست و ما حتی ایر انکشاف
چیز هغه وای زموږ ژمنې جدي دي. دغه پروګرام ته پراختیا ورکوو. اوس مو د شبکې جوړونې کړنلاره شپږو لویو ولایتونو ته چې له دې عمله پکې تشویش و غځولې ده. زه ډاډه یم چې په دویم پړاو کې به هغه کسان چې په جرم او جنایتونو کې ښکیل دي ونیسو او دغه کار به ښه پایله ورکړي. خو ښاغلي اندرابی د دغې نوې کړنلارې په اړه زیات جزئیات ورنه کړل. که څه هم په افغانستان کې د غیر مسؤولو کسانو او ډلو د شمیر په اړه کره معلومات نسته، خو له دې وړاندې امنیتي مسؤلینو ویلي وو چې یوازې په کابل ښار کې خلک لسکونه زره بېلابېلې وسلې لري. په افغانستان کې د غیر مسؤولو وسلوالو ډلو او کسانو موجودیت تل یوه جدي ستونزه ګڼل کیږي. د امنیتي مسؤلینو په خبره دغه ډلې او کسان په قتل، اختطاف، وسلوالو غلاو، لارې شکولو او له ملي او نورو سرچینو نه په ناوړه استفادې کې لاس لري. دغه ډلې د کابل په ګډون په بلخ، هرات، ننګرهار، کندهار او یو شمیر نورو ولایتونو کې فعال دي او خلک یې اندېښمن کړي. د کابل ښار دوه تنه اوسیدونکي ایمل او شرف خان په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
اقدام جدي به حساب باید از خود دولت بگیرن. اول همه اینا را جمع کنن و اصلا فایده از حساب هم به دولت است که اسلحه و همه چیز از اینا ضبط شوه برای خود دولت پس استفاده، هم امنیت برای مردم
اوزیته کی بیگونه خلق زوری. د حکومت نه زده خواست کوم چې حکومت دې په خلاف زر در زر او جدي اقدامات وکړي.
د افغانستان د کورونای چارو وزارت شاوخوا دوه کال وړاندې ویلي وو چې د غیر مسؤولو وسلوالو کسانو او ډلو په وړاندې په یو ځانګړي پروګرام کار کوي چې لمخې به یې له دوی وسلې راټولې سي. خو اوس د امنیتي چارو کارپو باري عریض وایي چې دغه پروګرام په ښه توګه نه ده عملي سوی او د غیر مسؤولو وسلوالو ډلو او کسانو فعالیت اوس هم د ستونزې په توګه پاتې ده. ښاغلی عریض د دغه ډلو حضور د افغانستان لپاره یوه جدي ستونزه بولي.
افغانستان کې د روانې جګړې تر څنګ چې روانه ده، غیر مسؤول مسلح کسان پر خپل سر اعمال ترسره کوي. امیدواری کم شکاری چی مسلح و غیر مسئول کسان پا ورانج بانجی کم اقدام وسید.
خود افغانستان دا کرونا چار وزارت تنگار کوی چی سلویخت و غیر مسئول و دلو چی پا فردی او دلیز توگه پا جنایی جرمون و کلاس دلود زین نیول سوی او زین حمل پولیسو سره پا جگره که وجل سوی. دغه وزارت ژمنه کوي چې د ترلاسلاندې کړنلارې په پلي کېدو سره به په ولایتونو او پلازمینې کابل کې د غیر مسؤولو وسلوالو کسانو او ډلو د فعالیت مخه ونیول سي. د هغه ژمنه ده چې خلک یې په فوري توګه د عملي کېدو غوښتونکي دي.
تاسو له ازادي راډیو څخه مازدیګرنۍ خبري مجله اورئ. اوس همزو کندوز ته. د کندوز ولایت اوسیدونکي شکایت کوي چې له څو ورځو راهیسې په دغه ولایت کې امنیتي وضعیت عادي حالت راګرځېدلی دی، خو لا تر اوسه پورې یو شمېر دولتي او غیر دولتي ادارو خپل کار نه دی پیل کړی او د مسلې خلک له ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي. دغه نور حال به زما د همکار اجمل آرین په دغه راپور کې واورو چې له کندوزه رالېږلی دی.
خلک شکایت کوي چې په کندوز کې یو شمېر دولتي او خصوصي ادارو تر اوسه پورې خپل کار نه دی پیل کړی. د کندوز اوسیدونکي وایي چې له څو ورځو راهیسې په دغه ولایت کې امنیتي وضعیت عادي حالت ته راګرځېدلی دی، خو تر اوسه پورې یو شمېر دولتي او غیر دولتي ادارو خپل کار نه دی پیل کړی او کارکوونکي هم خپلو دندو ته نه حاضرېږي او دغې مسلې خلک له ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي. د دې ولایت دوه تنو اوسیدونکو سر بلن مایار او ایمل کاکړ په دې اړه وویل.
دولتی دارد لکه بانکونه، مکتبونه، یو شمیر دولتی دارد در ترلیل دی خلق دی ستون دو سره مخامختی او کم ضرورتونه چی خلقو تا پیخی یا دوی نشی کولی چی دوی در پخطو سر تا ورسی نو دیمون گختان دولت نداده چی دی تب دی پای تکی کیک دی
دولتی مامورین هم خپل دند تا تروز پوری ندی حضر شوی یا دی داد بانکونه هم سپنزی لری بانکونه ترلیلی دی خلق دیال دا پایچو تا واقعی واجد مم سیستم پال نه ده اون دا ډیر ستونزې جوړ کړې ده. موږ د مرکزي دولت نه او د محلي ادارې نه هیله ده چې د امنیت په تامینولو په برخه کې جدي اوسي تر څو د خلکو تشویشونه رفع شي.
په ورته وخت کې د کندوز ولایتي شورا هم د خلکو ستونزې مني او د دې ولایت پر سیمه ییزې ادارې غږ کوي چې د دولتي او غیر دولتي ادارو چارواکو ته سپارښتنه وکړي تر څو د خپل کار پیل او د خلکو ستونزو ته رسیدنه وکړي. د ولایتي شورا مرستیال صفی الله میری په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
اکثره خلک چې موږ مراجعه کوي ادارات کې څوک نشته، په مکتبو کې څوک نشته، یعنی که تاسو وګورئ په دې کوڅې کې دا ماشومان هم تاسو پوښتنه وکړئ دوی هم مکتب ته چې دی معلم نشته او بانکونه اکثره بانکونه بند دي. موږ له محلي ادارې نه دا خواهش لرو چې هر څه عاجل دغه مشکلات خلکو ته رسیدګي وکړي تر څو خلکو له جنګ نه بدبخته دي دا خپل مشکلات په دغه ادارو کې حل کړي.
له دې سره سم د کندوز د والي وان اسمت الله مرادي بیا وایي چې د ولایت رهبرۍ د دولتي او غیر دولتي ادارو چارواکو ته جدي سپارښتنه کړې چې خپل مامورین حاضر او خلکو ته د عامه خدمات وړاندې کړي.
البته د اداري جلسه کې ټولو رئیسانو ته د بېلابېلو ادارو مسؤلینو ته لارښوونه شوې ده چې په خلکو ته د عامه خدماتو په وړاندې کولو کې دوی نورمال حالت ته راوګرځي. څه ناڅه ستونزې وې، د بانکونه تړل شوي وو، څه ورځې مخکې علت یې همدا و چې وسله مخالفینو ګواښونه وو. خپله رهبري هم کوشش کوله چې خدای مکړه له دغه حالت څخه څوک نه وړه ګټه پورته کړي. ځینې بانکونه تړل شوي وو. ولایتي اداره په ټول قوت سره کار کوي چې خلکو ته بېرته په ټولو برخو کې خدمات ورسیږي.
کندوز په شمال ختیځ زون کې د هیواد له ناامنو ولایتونو څخه شمیرل کیږي. نوموړی ولایت څو ورځې وړاندې د خونړۍ جګړې شاهد وو. د خلکو په وینا چې دغې جګړې ګڼ شمېر کورنیو ته مالي او ځاني زیانونه رسولي دي او دغه راز د یو شمېر دولتي او غیر دولتي ادارو نظم او سیستم هم خراب شوی او دا مهال خلک له بېلابېلو ستونزو سره مخ کړي دي. اجمل آرین، ازادۍ راډیو، کندوز.
ستاسو له ملتیا ډیره زیاته مننه کوو چې ازادي راډیو ته غوږ یاست. تاسو د ازادي راډیو خبرونه د سهار لوونه د مخام تر وو بجو پورې کولای شئ چې په 12.9 او د اف ام په 15 سپو د افغانستان په ټولو لویو خرونو کې واوري. اوس به هم راشو د افغانستان او بنگلاديش ترمنځ د ټیسټ لوبې حالت سره شریک کړو. د افغانستان او بنگلاديش ترمنځ 15 ورځنۍ یا ټیسټ لوبه داسې مرحلې ته رسېدلې چې څلورمه ورځ یې نن پای ته ورسېده. بنگلاديش لا هم 222 منډو ته اړتیا لري، خو افغان لوری بیا که غواړي بریا ته ورسېږي نو باید څلور وکټې ترلاسه کړي. افغانستان په لومړۍ پاڼۍ کې 322 منډې جوړې کړې، په دویمه پاڼۍ کې 226 منډې وکړې، خو بنگلاديش بیا په ځواب کې په لومړۍ پاڼۍ کې په 205 منډو باندې وسوځېده او په دویمه پاڼۍ کې تر دې مهاله جوړی کړی دی، شپږ لوبغاړي آوټ شوی دی. د افغانستان لپاره په بالینګ کې راشد خان چې لوبډل مشر دی ډېر ښه لیدل دی، په دې پاڼۍ کې هم توانېدل دی چې په د شپږ څلوېښتو منډو په بدل کې درې وکټې واخلي. ظاهر خان بیا دوه وکټې اخیستې دي په سرونو کې، شپږ دېرش منډې هغه هم ورکړي. نبی ساحل هم ښه بالینګ کړی دی، هغه هم توانېدلی چې یوه وکټه د افغانستان لپاره واخلي. په ټوله کې راشد خان په دغه سیالۍ کې اته وکټې اخیستې او چانس لري چې لس وکټې پوره کړي. اوس به هم احمد تکل ته لاړ شو چې د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د اورزګان چارواکي په دې ولایت کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې د لسګونه بهرنیو وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکوي. د اورزګان امنیه قمندان وایي د داعش شپږ څلوېښت وسلوال چې یو دېرش تنه یې بهرني اتباع دي د ولایت په چرچینو ولسوالۍ کې وژل شوي دي. په پکتیکا کې د سیمه ایزو رسنیو پنځه تنه خبریالان چې طالبانو د جمعې په ورځ ګردیز ښار ته پر لاره نیولي وو نن خوشي شول. د کندز چارواکي تاییدوي چې د دې ولایت دشت ارچی ولسوالۍ طالبانو نیولې ده. افغان چارواکي وایي د بلخ ولایت په چاربولک ولسوالۍ کې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې درې تنه وسلوال طالبان وژل شوي او لس نور ټپیان دي. د ایران د اټومي انرژۍ د ادارې مشر وایي اروپایي ټولنه د ایران په اټومي موافقه کې د خپلو ژمنو په عملي کولو کې پاتې راغلې. علي اکبر صالحي نن د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ د ادارې له سرپرست مشر سره په کتنه کې دا څرګندونې وکړې. د ترکیې پوځي وسایط نن د سوریې پر پوله واوښتل او امریکایي پوځیانو سره په ګډه د جنوب لویدیځ سیمو ته روان شول څو د خوندي زون د جوړولو په مقصد په ګډو ګزمو کې برخه واخلي. او د روسیې خلک نن په سیمه ایزو او د ښاروالیو په انتخاباتو کې رای ورکوي. دا انتخابات د مسکاو او دوهم لوی ښار سن پیترزبورګ په ګډون د روسیې په ټولو درې اتیا سیمو او همداراز کریمیا ټاپو وزمه کې روان دي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې بنګلاديش ته په ټیسټ یا پنځه ورځنۍ سیالۍ کې درې سوه اته نوي منډې هدف ټاکلی. نن د دې سیالۍ څلورمه ورځ ده. افغان لوبډلې نن خپل دوهم انګس هم پای ته ورسوه او بنګلاديش ته د درې سوه اته نوي منډو هدف وټاکه. بنګلاديش لوبغاړو اوس د همدغه هدف په تعقیب توپ وهنه پیل کړې ده. بنګلاديش د رواني سیالۍ په لومړۍ انګس کې 215 منډو په ورکولو سره ټول لوبغاړي سوځېدلی وو. افغان لوبډلې بیا په لومړۍ انګس کې 312 او دوهم انګس کې 216 منډې کړې دي. ټاکل شوی چې د رواني سپتمبر میاشتې په 28 نیټه د افغانستان د آزادۍ مبارزې تکړه او نوموتی لوبغاړی سیار بهادر زاده له خپل اتریشي سیال سره ولوبېږي. د سیار بهادر زاده یاد اتریشي سیال اسماعیل نوریدوف نومیږي چې د یاد هیواد ډېر تکړه لوبغاړی دی. د بهادر زاده او نوریدوف ترمنځ د لوبه د آزادۍ مبارزې د یو وتلي سازمان یو ایف سی له لورې ترسره کیږي. دا سیالي په داسې حال کې ترسره کیږي چې یو بل افغان لوبغاړی پاس محمد مبارز هم په یو چیلنج لوبه کې روانه میاشت د روسیې له لوبغاړي کاناکوف سره لوبې کوي. او د سریلانکا کرکټ لوبغاړو پاکستان ته د یو ورځنیو او شل اوریزو لوبو لپاره د هیواد ته لتللو انکار کړی. د سریلانکا د سپورټ وزیر رسنیو ته ویلي چې د امنیتي اندېښنو له امله پاکستان کې لوبېدلو انکار کړی. د سریلانکا کرکټ چارواکي به په دې اړه له لوبغاړو سره وګوري او پاکستان ته د تللو لپاره به ورسره خبرې وکړي. سریلانکا وروستی ځل په 2009 کال کې په پاکستان کې ټیسټ لوبه کړې وه.
ورزش خبرونه مو له ناجی ساپینا واوریدل. اوس هم وار د انصاف پلټه کې او د ورکوښو عزیزانو د دوه اونیزو پروګرامونو ده. تاسو د خبرونه واوري او ماته تر بیا اجازه راکړئ. د الله پمان.
د انصاف پلټه کې
یو چاغې پسې ورشه بل یاغې پسې ورشه همدې کې را باندې ورستې شي او ناهیله به تخپل کور ته راځم.
دومره زه اورېدلی یم کنه په دې کار کې چې نه مې څوک په دفتر مخکې پرېږدي، نه مې څوک ما پرېد اوري. خدای راستي کې زما د هېڅ سرنوشت.
خو مسؤلین څه وایي؟
د آزادي راډیو درنو اورېدونکو سلام، زه خان محمد سین د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوم. پا په دې خبرونه کې اورئ چې د پکتیا له ولایته د سمیولا په نامه یو معلول ازادي راډیو ته ټلیفون کړی چې شاوخوا 15 کاله مخکې معلول شوی، معلولیت هم ثابت شوی او ټول اسناد بشپړ شوی، خو په دې موده کې د بانک د کارت منتظر دی او تر اوسه یې ترلاسه کړی نه دی. دغه ستونزه مو د معلولینو او شهیدانو په چارو کې د دولت د وزارت له ویاند ښاغلي ضیاءالحق فضلي سره هم شریکه کړې ده. پام ورته راړو.
د انصاف په لټه کې
خورور نوم دسه ده؟
نوم مې سمیولا ده.
د کوم ځای د ټلیفون کړی؟
د پکتیا ولایت د احمد ابا ولسوالۍ څخه مې ټلیفون کړی.
مشکل دسه و؟
مشکل مې دا و چې د پکتیا ولایت د مایدینو شهدا ریاست دغه مخکې دغه تقریبا د ما دا کتابچه چې ده که نه ده، زه په 1995 کال کې زخمي شوی یم. په 1995 کال کې زخمي شوی یم. نو په 1995 کال کې دا کتابچه هم راغلې ده، دا د ما د معلولیت او وروسته سوا بیا. نو د هغه راځې چې زه د بینک په کارت چې منډې وایم او چې ورته م هغلته ما جواب کړي چې حیات نه ده راغلی او دا کار نه کېږي، دا دغه ستونزه ده وروره.
په څه شي کې زخمي شوی دی؟
ورور، از د سرک د غاړې مینه سیالوته، زه خپل مکتب ته په لاره وم. تقریبا په یو وخت کې ما عمر چې و 13 کاله و، مکتب ته په لاره وم چې بم چاودنه وکړله. زما خپل سترګې له لاسه کې ورکړلې د بم په چاودنه کې. نو دغه ستونزه وه. موږ ته اوس د مالیت کارت نه جوړېږي. جوړ ده خو د بینک کارت نه راکوي. 3 کاله اوس تقریبا ما ته امتیازات نه دي راکړل شوي.
نو دا چا تصدیق کړی دی؟ بعضې ادارو تصدیق کړی، هغه فورمې مرمې د خلاصي کړي؟
بلې وروره، دغه د شهدا او محلي ریاست نوي اسناد چې جوړوي په دې پورې مربوط دي. دا به اسناد دلته جوړوي، اول به ورسې دغلته، دغلته به بیا فورمې درکړي، امنیت ته به لاړ شي، امنیت فورمې درکړي. دغسې خو مستوفیت ته ځي، نورو جوې ته ځي. دا ټول کار مې خلاص کړی ده.
نو اوس څه شی پاتې دی؟
اوس کار پاتې ده د بینک د کارت کار پاتې. تقریبا 2.5 کاله کېږي چې په دې باندې ما ضروري کار نه راته کوي.
تا ویل د پکتیا د ولایت نه یې؟
بالکل د پکتیا ولایت نه یم. بالکل
د پکتیا په ولایت کې به خو د معلولینو او د شهیدانو د کورنیو لپاره کوم ریاست مدیریت یې کنه؟ هلته د مراجعه کړې؟
بالې وروره، دا د شهدا او معلولینو ریاست ته ما ډېره مراجعه کړې. دا هر وخت 5مه، 10مه، 3مه، 4مه زه داسې ورځم، هر وخت دغلته ورځم خو بس جواب کوي مې.
اوس په سترګو څه وینې کوم زره که نه؟
که درته ووایم چې دا یوه سترګه خو مې پاکه ختمه ده، په دې باندې خو یو څومره وینم، ځکه چې دا چرې خوړلې وې. او دا بله سترګه چې دا دې باندې مې تداویانې وکړلې، بس هغه بیا داسې کمزورې غوندې ده که نه، داسې سم شی نه ښکاري، لږ لږ پې ښکاري.
ته یوازې او که ستا غوندې نور هم داسې شته چې دغه حقوق یې پاتې دي؟
یاره که درته ووایم وروره، ما غوندې نور خلک هم شته دي، خو ځینې وو کتابچې ور پاتې سولې، بیخي وینه وړلې، ځینو را واخیستلې، چاسې واسطې لرلې که نه، پیسې یې تېرې کړې، بل کار وکړه. هغه د هغو کار سوی ده، زموږ د څوک یې لري نه یا پیسې نه تېرېږي، د هغو کار نه ده سوی.
تا ته دغه مسؤلین څه وایي چې دغه کار به کله کېږي؟
ما ته داسې وایي چې ستا کار یو مخکې خو یې راته وویلې چې نمبر یې را نه اخیستی و چې شلمه ورځ باندې به راشي. شلمه ورځ باندې زه ورغلم، کار راته ونه کړ. راته وویلې چې دا د کابل نه حیات نه ده راغلی. کابل ته زه ولاړم وزارت شهدا او معلولینو ته.
هغو څه وویلې درته؟
هغو ته زه ورغلم، هغو ما ته وویلې چې ستا کار د پکتیا نه بندولې پیشنهاد نه کېږي د پکتیا نه، که نه د وزارت ته باید پیشنهاد وشي، موږ بیا حیات راسته وو، هغلته به بیا د تاسې ټولو کار په یو ځای بند کېږي. بېرته چې زه دلته پکتیا ته راغلم، هغه د مایدینو شهدا او رئیس وو، دا بدل شوی وو، سرپرست رئیس وو. نو دې نه ما چې پوښتنه وکړله، دې بیا ما ته وویلې چې زه خدای به خیر کړي، زه بیا تا ته زنګ کوم. خو ټیم تېر شو، تر اوسه پورې زه څو وارې ورغلی یم، کار نه ده راته سوی.
په دې موضوع څومره وخت ووتو؟
یاره په دې موضوع باندې تقریبا هغه 6 کال کې خو هغه څه وکړله، منډې را منډې څه وکړې. 9 کال هم ووته وروره، دغه د اوس 9 کال ده. 9 کال د څو میاشتې څوم تاریخ ده او تاریخ مانه ده کتلی، دومره وخت وو تقریبا 2.5 کاله، 3 کاله ووتلو چې دا کار نه کېږي.
اقتصادي مشکل دې څنګه دی؟
ولا وروره، که درته ووایم چې اقتصادي مشکل ولا که بیخي و طرف نه درک لګېږي، ځکه زه په خپله معیوب یم. معیوب به کوم کار وکولی شي؟ زه په خپله دومره علم نه لرم، درس مې ډېر نه دی ویلی، او اقتصادي مشکل بیخی دیر ده که در تاو هم که ما ده اخبال ایلاج کرده ده حکومت نصره یو افغانی درسته نده که ما تا حتی اخبال ممهگان چنده وکرده دوم را اقتصادی مشکل سره ناس و گریوانیم از او خدای دې وکړي چې نور په ملرانه مات حکومت وکړي او دغه مشوره ملي ریاست یو څه ناڅم راسته راځي سید ډیر مننه
مهرباني
د انصاف په لټه کې
دغه ستونزه مو د معلولینو او شهیدانو د چارو د وزارت لوایان خاغلی ضیاء الحق فضلی سره شریک کړه جناب فضلی د پکتیا ولایت د سمیع الله په نامه یو معلول ازادي راډیو ته ویلي چې 15 کاله مخکې د معلولیت ټول اسناد تکمیل کړي خو د بانک کارت منتظر دی چې حقوق ترلاسه کړي خو د ده په خبره دا 15 کاله منتظر دی خو د بانک کارت نه دی جوړ شوی په دې سکه ستاسو نظر غواړو
په ملي بودیجه کې د کمښت او د تغییراتو له امله په کال 1998 کال د شهیدانو د وارثینو او د مالیت لرونکو وګړو د حقوقو په ورکړه کې سختګي رامنځته شوې موږ د بررسي وسطي سال په پروسه کې کابو 6 میلیارد افغانۍ د دوی د حقوقو لپاره په پام کې لرو چې راتلونکي هفتی نه به د دوی د حقوقو د توزیع پروسه پیل شي راتلونکي دوو میاشتو کې به هم په مرکز او هم په ولایاتو کې 6 میلیارد افغانۍ شهیدانو وارثینو او مالیت لرونکو وګړو ته ورسي
ډیر زیات تشکر کور ودان
سلامت
د انصاف په لټه کې
درنو اوریدونکو وامه اوریدل چې د پکتیا ولایت د سمیع الله په نامه یو معلول ازادي راډیو ته ویلي چې د معلولیت ټول اسناد تکمیل دی او تایید شوی هم دی خو 15 کاله کیږي چې د بانک کارت انتظار باسي او د معلولینو او شهیدانو په چارو کې د دولت د وزارت وایاند خاغلی ضیاء الحق فضلی وویل په دې ورځو کې بودیجه ترلاسه کړې او په لومړي سر کې به د هیواد 15% معلولینو ته د هغوی حقوق ورکړل شي درنو اوریدونکو که تاسو هم کوم ستونزه ولرئ او قانوني وي له ازادي راډیو سره شریک کړئ د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0
د انصاف په لټه کې
ازادي او اوریدونکو جوڑوں کے فریبا ظاہر
السلام علیکم جوڑ پر خیر خیریت مخزا زہر یاد منگل مین لاج کی ہم دنگ رہا رول یاد بی سلول سولی سخا زہد آزادی رڈو دور کشی عزیزان و پرونی تا دغ پیغام پر گرما پیر پر پیغامونو کی یو رو دا سی گلا پنم پیغام بر خیو تو اغنا یو سو یو رو رکشو یو دا حکمت پنم مندی لاغت زہ خوش بختانا یو زیری ورکو ګورو به دا کلا و هم من سره را لړای دی غالب دنو کدا غورور زما غ غوري لدا غورور ته دغه نمبر اعلان و ما وره مری دی دغه نمبر ما ته زنګ و خي سی براویا نه هاویا اتیش نه سوا یو پنځوس بل شي نه راسي بل نه هاویا دویش کینځه سوا نوی نمبر یو بل بیا و سی براویا نه هاویا اتیش نه سوا یو پنځوس کدا غورور زما غ غوري نو وره مری دی دغه شمارو ما ته زنګ و خي چې دا خپل تاسو کاف کړلاته او خله دې و چې دا پیغام تاسو زړه تر زړه ما دا پیغام نشر کړي تاسو تا باقي خپې پیغامونه خو به مان
سلامونه نیکه هله سلامات زه حنیف آریان یم کابل خار نه دا پیغام پیدم دلته یو ورور چې نوم مجیب خې د پلان نوم حبیب رحمان د دولس کالو ده ځان د جلال آباد د کامې ولسوالۍ مرکې کې وی داس یو مشکل لري چې د خپل کور نه نظر کښوې د یو علی وای چې زم کور ته چکلته موټر ته چکو او ویته وای چې زم کور ته کچوک په دیاله د دې مور پلار زما غاوري یا د دې خپلوان زما غاوري نو ماته زما په دې شمیره دی کو نیسی زما د ټلیفون شمیره ده 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
کوم زه کارخوان د هلمند ولایت اوسېدونکی حفیظ الله جان په نامه باندې یو نفر دی د نداری د لوی باغ اوسېدونکی دی. د هر ورور مسلمان ورور چې وي د ډېر سخت مشکلاتو سره دی ما سره دې پرځای شماریا باندې یاد ما سره ونیسی صفر و صفر اته صفر اته شپږ کلور شپږ یو بیا د ټلیفون شماره صفر و صفر و صفر اته صفر اته شپږ کلور شپږ یو پیغامان
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شئ چې په دوغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0000243481. یو ورې بیا وایم 0000243481. همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0000420212111415.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زموږ د آغا محمد په نامه دی، د باران اکا زوی دی. دا یو کال او دوه میاشتې کېږي چې نادر اکا سوی دی. د هلمند د ولایت نادالی د ولسوالۍ اوسېدونکی دی کې هر ورور سره په دغه معلومات کېږي. موږ ته په دغه شماره زنګ وایي 0000423106. ار ورور څه معلومات کیږي یو کالو دینش کیږي نه لره کسه وې دي مشتګه په اشماره زنګو وي. والسلام.
السلام علیکم. زه عبید الله ارمانی هم داتم د بلوچستان کوټي خانزي تګایزم. ازادي رادیو ته د پیغام کتروم. ازادي رادیو ډیر شکریا او ډیر مننه کوم. بیا هم اغل پاز مو سره نشته چې د ازادي رادیو شکریا دا کوم مستغامنه بار بار نشر کړی دي. جمع خان کازوی د غنی په نامه چې غنی که په خپل زما آواز اوري یا مسلمان ورو د غنی په هکله معلومات لري. جمع خان کازوی دی د اوو اتو کالو څخه د خپله کور نه درکه دی که هر مؤمن مسلمان ورور ته د ده په هکله معلومات وي هغې په خپله زما آواز اوري موږ ته په دا لمبر یا په دا شمېره ټلیفون راوکړي او خپل شرمې دې د لاسه کړي. نو لمبر درته وایم، تلیفون لمبر دی 0300 80 80 10. مننه. شمېره یو ځلې بیا تکراروم 0300 80 80 10.
السلام علیکم. زه لن محمد کریم لیکن می د بولان نیولې زما د خاله زید محمد شفیع نمیږي د ډاکټر نور زید تقریبا د 25 کال به چې د 34 کال کېږي چې د نشرګاته نه درکسه ویلي. هر مسلمان ورو کې په اړه معلومات لري نو مسره دې ټلیفون پردغه شمیره تماس ونیسي 0000403. تلیفون شمیره بیا وایم 0000401403. ښه وخت د خدای په امان.
سلامونه نیکې له درما ټولو اورېدونکو او کارکوونکو ته وخت پاک ته چې روغ جوړه خوشاله بایاس. محترم زه اسدالله وقایم د هلمند ولایت څخه تاسو سره په تماس کې یم. زموږ یو ورک دوست چې نوم یې عبدالصمد دی تقریبا دوه کاله کېږي نادرکه سوی دی. هېڅ معلومات یې نشته او هر چا ته په دې هکله معلومات یې زما سره د دغه شمېرې باندې اړیکه ونیسي 0005 2 2 3 3 3 3 3 3 3. یو ځل بیا شماره تکرار کړم 0005 2 3 3 3.
سلام علیکم. زه عبدالباری سلاد ماډیکنن د شایسته لشکرګاه څخه نیولې. د زما یو کوچنی ورور پنځلس کال دی عبدل ولی نومیږي. تقریبا یوه میاشت کېږي چې نادرکه شوی دی. هر مسلمان ورور کې په اړه معلومات لري نو ټلیفون دغه شمېرې ته دې اړیکه ونیسي. 0-4-0-1-4-3 ټلیفون شمېره بیا وایم 0-4-0-1-4-3
السلام علیکم جان وزیر کے در کے ہر چاہتے پتہ بھی بجے شمار کی جنگ ہوئی اسے پر آتا گیا تو سر آتا گیا یش پہ تو نہ چل گیا.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ شاہ سخیرہ سیدارہ مرلی او دوستی ورکتی چا عبدالقیوم نمیجی دا عبداللہ جان زیدی دا لفظ کالا کیلی چی برکتی چیر یک شمت ہا سیواری ہوئی لکرار ہوکی آنو کئی واری گیا غرا تا چکرار کئی کہ ارشا کئی معلومات ستا یا تو خبر یا دلی فضا کا شمارہ جس مرشد علی کو ہونی سے 0-5-0-9 ٹیلی فون شمارہ یا زل جا 0-5-3-4-4-0-9. السلام علیکم.
سلامونه نیکه هلی دا آزادی راډیو اوردونکو کارکونکو ته اکرام ارمانم کونړ نه زما یو تروزی اورک دی په نامه د روح الله او د پلار نوم محمد یعقوب دی. تقریبا 5 کال کیږي چې په کابل ولایت کې ورک شوی دی. کار مسلمان دور په دغه اړه معلومات لري نو د اسلامي همدردۍ له مخې په دغه شمېره زنګ وهي 0-3-4-5-5 نمبر یو ځل دی وایم 0-3-4-5-5 دا آزادی راډیو دو کارکونکو نه مهله دا چې زما دا پیغام نشر کې نو څو اخی شي دی. الله پامان.
اور اور السلام علیکم څنګه شهر تم جوړیو لسالین خبر کوم اور پر دا نمبر باندې موږ څنګه تر ولې دا دوی ترې مې شیا خوات اعلانو نه مور کول د نعمت په نامو نیوی چې موږ لري کاپی پر مختی یو یو پر لاس دی معلومات مو نه کی را معلومات خام خاو بس معلومات را کی ملتی پر پریشان دی نو خو دې شف کاری ما خام خا معلومات.
الو زه حمید الله د میوان نور سالیت خبره کوم. پروس کال د لی اختر فورت باندې مازید احمد شاه په نامه باندې ورته چې د نکنه نه یاد مالک سالاری دی. هر مسلمان نور که په جهات له معلومات لري د مهرباني د مخې دې مصطفی دغه شمیره باندې زنګ وي 0-2-9-2-9 شمیره تکرار 0-2-9-2-9 مهرباني وسلام السلام.
بله زه جذواب یم هلمند ولایت ما یو زی ورکتی د جواد په نامه د ولس کال ورې دغه پیغام ورسپاري ټول مسلمانانو ته. زما شماره د 0-8-23-93-21 بیا هم شماره در ته دغه کوم 0-8-23-21 حاجی عبدالوهاب د هلمند ولایت.
بلی السلام علیکم. وعلیکم السلام پاره هلمند ولایت د بوډانا څخه سار سار پاړي کې کېما زماره کاکا یو وی دی چې نن یې سنت الله ری تقریبا نتلس کال عمر لري او څنګه نه شي کېد چې د کور څخه نه غره کوسه ویلې د هر مسلمان ورو په اړه معلومات لري په دوبش نه روزه مستزنګ وي 0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-
الو السلام علیکم عبدالله دیرات ولایت شندام د ولسوالۍ د زیرکو د کواک د کلي زما یو زوی دی په نامه د جمعه خان دا دوه کاله کېږي چې ورک دی یو مسلمان راجو ازادۍ ته زنګ وهلی و چې موټر د ایراتو کابل پر لویې لارې تصادف کړی و شپږ نفره پکښې مړه وه یو کوچنی و د دا نور وارث پیدا شو د دغه وارث پیدا نه شو ما امانت خاورو ته سپارلی د دغه ورور څخه خواهش کوم چې بیا دغه خپل شماره او خپل ږغ راډیو ازادۍ ته د هغه کې چې موږ په هغه ته خبر شو که دغه راډیو ازادۍ کې هم د ده ږغ ثبت شوی دی که هغه راډیو ازادۍ هم بیا ته اعلان کړي هم موږ هغه ته پیدا کوو هغه ورور پیدا کوو چې دا لک وارث پیدا شو که نه شو نور هم پر پاختا سره ما د تلفون شماره
ډېره مننه کوم دوستان او چې پیغامونه مرستول زموږ د خبرونې وخت هم دومره و د پای په شیبو کې یو ځل بیا غواړم هغو دوستانو ته چې موږ ته پیغامونه راستولې او ځینې یې شکایتونه لري چې د دوی پیغامونه نه خپرېږي ما په تېرو خبرونو کې هم ویلي دي او یو ځل بیا دا خبره تکراروم چې ځینې پیغامونه دي چې یا تکرار موږ ته راغلي دي او موږ تر ډېره کوشش کوو چې هغه کسانو ته چانس ورکړو چې نوي پیغامونه رارسېدلي دي او هغوی په تېرو خپرونو کې موږ ته پیغام نه و راستولی او دوی هم مستحق دی چې باید پیغام خپور سي نو د تکراري پیغامونو څخه موږ ډډه کوو او بل د هغو دوستانو پیغامونه نسو خپرولی چې کیفیت یې ښه نه دی که چیرې تاسې په هغه وخت کې چې دا خپل پیغامونه ثبتوئ نو یو ښه موقعیت ځان ته انتخاب کړئ چې موږ وکولی سو ستاسې دغه پیغام په مکمل ډول واخلو ستاسې د ټلیفون شمیرې په مکمل ډول موږ ته راورسیږي او موږ یې خپور کړو او دغه ستاسې پیغام یا ستاسې خبرې د پوهېدو وړ واوسي له بده مرغه ځینې پیغامونه دونه ټیټ کیفیت لري چې اصلا که موږ یې خپور کړو نور دوستان د هغه په مطلب باندې نسي پوهېدلی کیفیت یې ډېر خراب وي نو ستاسو څخه هیله کوو چې یو سم موقعیت انتخاب کړئ او بیا دغه ځای موږ ته پیغام ثبت کړئ نو په دې سره غواړم ستاسو سره د خدای پامانی وکړم تر بلې خپرونې مو پر خدای سپارم الله مو مل سه
د تا بهیر کبه په یاد یم زه چې قدم په قدم ګدم تا یادومه
شی ټول ملت ته ورپه ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوالی ستاسو د نجات لاره ده
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دې ته وحسن
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت
افغانستان و طالبان.
اگر من اشتباه نکنم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبی و پا قوم و پا سمت پا تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اعتدار فرصت رو تک رایست.
تاوده سیاسی او تولنیز بحثونه د ازادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه د کابل پر وقت د مبشین لدو تر چلو رو بجو لازادی.